السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونه اورئ. په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته په بیلابیلو سیمو کې سخت تلفات اوښتي دي. نن په کابل کې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قضایي مرکز د ترخی پله زندان پخوانی رئیس جنرال سردار زازای او د هغه څلور ملګري په بند محکوم کړل. البته د فساد په قضیه کې نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د ارګوایي په افغانستان کې سیاسي اختلاف د ولسمشر د سیاسي محاصرې معنا نه لري. په غور کې د یوې خیریه ټولنې درې مامورین نن وژل شوي دي، او د پاکستان ولسمشر نن له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې مسایلو ته دې احساساتي کتنه نه کوي او اجازه دې ورکړي چې په دغه هیواد کې اعتدال ټینګ شي. د ارګ مطبوعاتي دفتر د واشنگتن پوسټ رسپانی یو رپورت رد کړ چې پر ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي فشارونو په اړه خبر کړی و. د جمهوري ریاست ویان مرستیال نجیب الله آزاد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په افغانستان کې د سیاسي اختلاف موجودیت دا معنی نه لري چې ولسمشر، لکه څنګه چې د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ویل شوي، تر سیاسي محاصرې لاندې دی.
د انحصار موضوع دا په بشپړ توګه غلط بیانی ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیز، بلکې هغه د قانون پر اساس افغانستان د حکومت او په کل کې د ټول دولت د مشرتوب کوم قانوني صلاحیتونه چې لري هغه د په واک کې دي، او د هغو څخه د وطن او د ولس لپاره په ګډه اخیستو کار کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانی د یک شنبه په ورځ افغان ولسمشر تر محاصرې لاندې تشدد او بیکاری د زیاتېدو په حال کې تر سرلیک لاندې یوه مقاله خبره کړه چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت ته کتنه پکې شوې وه. د واشنگتن پوسټ لیکوالي پاملا کانسټبل په دې مقاله کې لیکل شوي وو چې د غنی حکومت ولس ته د امنیت او کار په پیدا کولو کې ناکام شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وايي وسلوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورمات، جانیخیل او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. طارق شاه بهرامي په کابل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال طالبان نه دي بریالي شوي چې سږ کال د جګړې له شدت سره خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي. د فاریاب د غورمات ولسوالۍ له مرکزه نن وسلوال طالبان وشړل شول. وسوالو کسانو نن د کاتولیک ریلیف سرویس په نوم د بشري مرستو د ټولنې درې کارکونکي ووژل. د غور د پولیسو ویاند اقبال نظامی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې وشه زخم زخمی شوی، خو لا نه د څرګنده شوی چې هغې هم له کاتولیک ریلیف سرویس سره کار کول کنه. کاتولیک ریلیف سرویس ټولنې په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په سیمه کې وسوال طالبان او داعش دواړه فعال دي. نن د خپلواک هیواد په توګه د پاکستان د تشکیل او یایمه کلیزه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم او د چین د صدر اعظم مرستیال هم حضور درلود. د پاکستان ولسمشر خپلو خلکو ته په وینا کې وویل:
با در نظر داشت دشواری هایی که در این روزها کشور عزیز ما با آن مقابل است، مهم
است که د ایوایی هو غستونزو تا پپام چیز مش گران هیواد پا دیورزو که ارسر مخامخ دای دا مهمه دا چه مسائلو تا لحساساتی او جذباتی دا پرات پا وکتل شی او پا هیواد که اعتدال او معقولیت تا زایور کل شی. پر نول سوا و سل وشتم میلادی کال که دا هند لوی و چه دا بریتانیوی جواکونو تروتولو ارسر دا اگست پا چوال سمانیتا پاکستان دا خپلواک هیواد پا توگه اعلان شو. د امریکا د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد د جنوبي کوریا رهبری ته ویلي چې متحدي ایالات تیاری لري چې خپل ټول پوځي توان د شمالي کوریا په وړاندې په دفاع کې ولګوي. جنرال دانفورد نن د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د هغه هیواد له ولسمشر مون جای اون او د هغه هیواد له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره کتلي دي. د امریکا د پوځ ویان کپتان دارین جیمز ویلي چې جنرال دانفورد ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د بالستیک میزایلو سیستم او د اټومي پروګرام ټولې نړیوالې ټولنې ته ګواښ پېښولای شي. په همدې حال کې نن د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون د جمهوري ریاست د لوړ رتبه کارکوونکو په غونډه کې په سیول کې وویل
من باور دارم که ایالات متحده
زه باور لرم چې د امریکا متحده ایالات به اوسنی وضعیت ته په کراره او مسؤلانه ډول او زموږ له دریځ سره مساوي ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل نور باید په کوریاګانو کې جګړه ونه سي. هغه سړی به چې په ورجینیا کې د لرې شیر فعالانو پر ضد د یوې مظاهرې پر ګډونوالو موټر ور وچلاوه او یو ښځه یې ووژله نن محکمې ته ودرول سي. په دغه پیښه کې 19 تنه زخمیان شوي وو. جیمس الکس فیلز 40 کلن دی. پر هغه د دوهمې درجې قتل تور دی. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ویلي چې دا پیښه د تروریستي فعالیتونو له تعریف سره برابره ده. ایچ آر مکماستر د امریکا ای بی سي تلویزیون ته وویل پر خلکو حمله او ویره خورول تروریزم دی. او د روسیې چارواکي وایي د یوې وسلوالې جنایتکارې ډله مشر په داغستان کې وژل سوی دی. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي ادارې نن وویل چې د خونزاخ په نوم د وسلوالې ډلې مشر خادجه مراد کجیف په داغستان کې د اروتا په کلي کې په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. د روسي چارواکو په وینا خونزاخ ډله په 2014 میلادي کال کې د مسلمانانو د یو ملا په قتل او په سیمه کې له سوداګرو په زور د پیسو اخیستلو باندې تورنه ده. داغستان له چچنیا سره پر پوله پرته سیمه ده چې د بیلتون غوښتونکو تنظیم شوو جرمونو سیاسي شخړو قومي ناندریو او فقر په څیر ستونزو سره مخامخ ده.
خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې هم لوستلی شئ. www.azadiradio.org زموږ د ویبپاڼې آدرس دی. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وایي په ځینو سیمو کې په تېرو دوو ورځو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي.
تا 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم عملیاتی را که در بالای غرمان انجام دادن اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن با قویترین تلفات دادن.
دفاع سرپرست وزیر ښاغلی بهرامي د خبرې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. اخو اوري چې دفاع وزارت ویاند وایي چین د بدخشان ولایت د امنیت تأمین لپاره همکاري کوي او یو غرنۍ لیوا جوړوي. په دې اړه هم درته رپورټ خپرو چې نن د افغانستان د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړي قضایي مرکز د څرخی پله د زندان مخکنی رئیس او د هغه څلور ملګري په یو قضیه کې د فساد او نورو تورونو په خاطر په بند محکوم کړل.
مطابق ماده 156 قانون جزا بالای تو سردار محمد زازه مدت 3 سال حبس تنفیذی جزای سوء استفاده از سلاحیت وظیفه‌ای قابل تطبیق می باشد.
بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یوځای شوی تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په تیرو دوه ورځو کې وسلوالو طالبانو ته په غورماچ، میرزا ولنګ او جانخیل کې درانه تلفات اوښتي دي. طارق شاه بهرامي په ویزانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. اخو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو ترڅنګ د حکومت باید د خلکو امنیت هم ټینګ کړي. نور حال د واسل ویصال پر رپورت کې
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي روان کال کې وسلوال مخالفین خپل یو ستراتیژیک هدف ته هم نه دي رسیدلي. طارق شاه بهرامي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په څنګه مرکه کې ویل که وسلوال مخالفین یو شمېر پوسټې ولسوالۍ نیولي نو افغان ځواکونو ترې بیرته خپلې کړې دي. ښاغلی بهرامي وایي په تیرو 30 ساعتونو کې د دولت وسلوال مخالفینو ته د فاریاب په غورماچ، د سرپل په میرسولنګ، د پکتیا په جانیخیلو او د بدخشان په تګاب کې درانه تلفات اوښتي. دوی درته ویل شم چې په تیرو 30 ساعتونو کې کوم عملیات چې په غورماچ کې د دوی له خوا ترسره شوي له شدیدترین عکس العمل سره مخ شوي او درانه تلفات یې لیدلي. دا شان کوم جنایت چې دوی د سیاد ولسوالۍ په میرسولنګ کې ترسره کړ زموږ د درنو هوایي حملو لاندې راغلل او اوس مهال د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره زموږ عملیات روان دي. ښاغلی بهرامي وایي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د پداسیال کې د چې د فاریاب ولایت سیمایزو چارواکو پرونو ویل چې د دې ولایت غورماچ ولسوالي د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوه. طالبانو تیر کال هم د ولسوالي سقوط کړی و چې بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په شاو تمبول. دا سرپل ولایت د سید ولسوالۍ د میرزولنګ کلی هم له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دی. وسلوالو مخالفینو میرزولنګ کلي ته په ننوتو سره د دې کلي یو شمېر خلک په ډزو وژل چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د وسلوالو مخالفینو دغه کار جنګي جنایت بللی دی. دغه شان د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې د پکتیا ولایت د جنیخیل ولسوالۍ هم اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که څه هم وسلوال مخالفین په روان کال کې خپلو ستراتیژیکو موخو ته نه دي رسېدلي، خو دوی هره ورځ په خپلو حملو سره ملکي وګړو او نظامیانو ته مرګ ژوبله اړوي. لاډلې فوزیه کوفي وایي
تلفات ملکی که هم روزه به مردم ملکی می آید.
دوایی هغه تلفات چیز موک ملکی خلکو تا هر روزه وڑی او ده خلکو قتل عام کیگی دا هغه موارد دی چه حکومت باید زواب وایی. که حکومت وایی چه طالبان خپلو ستراتیجیکو موخو تند رسیدلی، خواهی ده هغه خلکو پا حق کی واندازه بینصافی وی چه چه هر روز پازین سیمو که وجل کیگی.
امو مردمی باشه که هر روز در مناطق مختلف تلف می شه.
اغلی کوفی وای حکومت ته پکار ده چې وسلوالو مخالفینو سره د جګړې یو نوې ستراتیژي برابر کړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په بدخشان ولایت کې د چین په همکارۍ یو غرنۍ لوا جوړیږي. دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبه پورس په کابل کې خبرې اعلان ته وویل د دواړو هیوادونو له لوري ګډ کمیسیونونه جوړ شوي او د لوا په تشکیل باندې کار کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي د لوا جوړیدل د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګټور ګام دی. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت د چین په مرسته په بدخشان ولایت کې د یوې غرنۍ لوا د جوړېدو خبره کوي. دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دغه لوا یوازې د بدخشان ولایت د امنیت لپاره جوړیږي چې ټول مالی لګښت د وسلو تجهیزات او د تاسیساتو جوړول به یې د چین په غاړه وي.
چین فیصله کردن که یک لوای کوهی را در بدخشان
دوی چین فیصله کړی ده چې موږ سره د بدخشان په ولایت کې د یوې غرنۍ لوا په جوړېدو کې مرسته وکړي او د دغې لوا د تجهیزاتو، وسلو او د تاسیساتو د جوړېدو ژمنه یې هم کړې ده. دغه لوا به یوازې د بدخشان د امنیت لپاره فعالیت وکړي. له دې وړاندې چین له افغانستان سره نورې پوځي مرستې هم کړې وې. د دغو مرستو لړۍ د تیر کال په سرطان میاشت کې افغانستان ته رسیدلې وه. د افغان چارواکو په وینا په دغو مرستو کې چې ارزښت یې میلیونونو ډالرو ته رسېده، وسلې، مهمات، د حملو نقل، تدارکاتي وسایل شامل وو. له دې وړاندې د چین لوی درسیس کابل ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړی و چې هیواد یې له افغانستان سره د 3 اویا میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کوي. چین هغه هیواد دی چې د کابل د امنیت په خاطر یې د ښار په څلورو دروازو کې د تلاشۍ د څلورو سکینرو مرسته هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې چین د روسیه او پاکستان متحد بلل کېږي، خو د افغان حکومت سرچینې وایي دا مرستې د افغان حکومت د مشرانو د هڅو او په سیمه ییز اجماع کې د چین د شاملولو نتیجه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د داسې یوې لوا جوړېدل د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګټور ګام بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري آرز ازادي راډیو ته وویل
چین او افغانستان نیک مناسبات سره لري. د دغه سي افغان یو قطعي اکمالول زما په خیال دی شکار دی، نو دا زموږ د پاره به هم په یو منظمه پیاوړې لوا په هغه ځای کې د چین د خوا څخه اکمال هم تمویل چې بده خبره نه ده.
ښاغلی عارض زیاتوي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت نه ښه ګټه پورته کړي او هڅه وکړي چې د چین نورې مرستې هم راجلب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد مبارزه عدلي او قضایي مرکز د سرخی پله د زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازای او د څلور همکاران د جعلي اسنادو جوړولو او لدندو د ناوړه ګټې په تور په درې کاله بند محکوم کړل. د دوی علني محکمه د دوشنبه پر ورځ د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مرکز په ابتدایي محکمه کې ترسره شوه. په دې اړه باندې پام وکړئ د خان محمد سند رپورټ ته.
د تورنو پوځي مسؤلینو د علني محاکمو په لړ کې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمه په یوې علني محاکمه کې د سرخی پله د زندان رئیس او د څلور همکاران په بند محکوم کړل. د دغه زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازی او د ده سلور همکاران د دې له امله په بند محکوم شول چې دوه کاله مخکې د مخدر موادو د یو قاچاق وړونکي جلال الدین د ازادېدو د فورمونو په ترتیبولو کې چې استیناف محکمې په 20 کاله بند محکوم کړی و هڅه کړې وه. د قضیې ګمارل شوي سارنوال وویل د جلال الدین د خوشي کېدو فورم لومړی د سردار محمد زازی د همکارانو لخوا ترتیب او بیا پرې د یاد محبس رئیس چې د زندانیانو د ازادېدو د کمیسیون غړی هم و لاسلیک کړی دی. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقه منیب د ګمارل شوي سارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
مطابق ماده 156 قانون جزا،
د جزا د قانون د 155 ماده لمخې ته سردار محمد زازای لدند څخه د ناوړې ګټ اخیستنې له امله په 3 کاله تنفیزي بند محکوم شوې، او تاسو هر یو حشمت الله، محمد موسی، محمد داود او محمد جان لدند څخه د ناوړه ګټ اخیستنې په هڅه کې د ګډون له امله په 3 کالو تنفیزي بند محکوم او حکم در باندې د پلي کېدو وړ دی.
د یادې ابتدایه محکمې رئیس ښاغلی منیب وویل دغه حکم وروستی نه دی او محکوم شوي کولی شي چې استیناف غوښتونکي شي. سردار محمد زازی وویل د جلال الدین د خوشي کېدو د کمیسیون په استازیتوب په ترتیب شوي فورم کې یوازې د لاسلیک نه دی کړی، بلکې د کمیسیون نورو غړو پرې له ده څخه د مخه لاسلیکونه کړي دي. په تیرو 2 ورځو کې دغه مرکز د هلمند ولایت امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ او دغه شان د دفاع وزارت 2 جنرالان او 3 ډګروالان هم له دندو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې له امله په بند محکوم کړي دي. د سرخی پله د زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازی په دغه علنی محکمه کې ومنله چې د جلال الدین د خوشی کېدو په فورم کې لاسلیک کړی، خو ټینګار کوي چې دا کار قصدي نه و.
دغه ستونزه چې هغه مهال رامنځته شوه داسې سازمان شوی نه و چې موږ دې سازمان کړی وي، یا د پکې ګټه ولرو او یا د ترې ناوړه ګټه واخلو، خو د دولت مامورین په عامه خدمتونو کې تېروتنې کوي.
سردار محمد زازی او د ده همکاران د سهوې دلیلونه د کار زیاتوالی او د زندانیانو د دوسیو په شمیره کې سهوه په ګوته کوي چې شمیرې یو تر بله لږ توپیر لري. د ګمارل شوي سارنوال په خبره جلال الدین له 48 کیلوګرامو هیروینو سره نیول شوی او بندي و، خو کله چې لوی سارنوالۍ د خوشي کېدو پر مهال وپیژاند بیرته یې محبس ته ولیږه.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اروپایي ټولنه د افغان حکومت لخوا د بشري حقونو د ټینګښت لپاره د قوانینو طرح کول یو مثبت ګام بولي، خو په تطبیق یې هم ټینګار کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن دا څرګندونې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د 3 کلنی کنفرانس په وروستۍ ورځ په کابل کې وکړه. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال که څه هم د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې له ګڼو ستونزو یادونه وکړه، خو په دې برخه کې د افغان حکومت پر ژمنو ټینګار وکړ. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند پرمختګونه ستایي، خو وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې موجودې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو د 3 کلنۍ غونډې په پای کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي، خو پر تطبیق یې هم ټینګار وکړ. دی وایي په ټوله کې د افغان حکومت، اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ ډېر تفاهم لیکونه شته. افغانستان د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې قوانین تصویب کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت اوږدمهاله هڅو ته اړتیا لري او قوانین باید په اساسي ډول تطبیق شي ترڅو د ټولو افغانانو حقوق تامین شي. ښاغلی ملبن زیاته کړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت اوږدمهاله هڅو ته اړتیا لري. له دې وړاندې تیر کال هم د بشري حقونو کلنۍ غونډه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ په کابل کې جوړه شوې وه. افغان چارواکي وایي چې له هغې وخته تر اوسه بیا ښو لاسته راوړنو ته رسېدلي دي. د شکنجې د منع د قانون تصویب، له هغې څخه د څارنې میکانیزم، د ماشومانو د حقونو طرحه او د جزایي کوډ رامنځته کول د دغو لاسته راوړنو مهم موارد یادېږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د بشري حقونو اړوند دغې ګډې خبري غونډې ته وویل د بشري حقونو ټینګښت د ملي وحدت حکومت یو لومړیتوب دی. دی وایي په ټوله کې ستونزې ډېرې لرو، خو حکومت د بشري حقونو ټینګښت ته ژمنتیا لري. حکومت ژمنه لري چې د ښځو او ماشومان ستونزو حل ته دیو لومړیتوب په حیث کار وکړي. له دې سره چې اوس له ډېرو ستونزو سره مخ یو، خو دغو مسایلو ته پام کیږي او په لومړیتوب کې دي. د بشري حقونو مدافع بنسټونو تل ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د بشري حقونو اړوند د شته ستونزو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی وایي چې د حاکمیت پراختیا، د غوره امنیت ټینګښت، د فساد پر ضد جدي مبارزه، د قانون د حاکمیت پیاوړتیا، د بوختیاو رامنځته کېدو فرصتونه او د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څېړل په یاده برخه کې د ستونزې له هوارۍ سره ډېره مرسته کولی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارموندنې کچه راټیټه شوې او ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. د خبره د یاد وزارت سرپرست فیض الله زکی نن په کابل کې وکړه. هغه وویل په هیواد کې څه کم 2 میلیون خلک وزګار دي او د دولت اړوند وزارتونه دنده لري چې د دې ستونزې په حل کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره لاس یو کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را وروسته کله چې د بهرنیو ځواکونو اکثریت له هیواده ووت، په هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده. دا خبره د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یاد وزارت اړوندو ولایتي رئیسانو ته د کارموندنې په برخه کې د نوو پالیسیو د تشریح کولو په سیمینار کې وکړه.
ارقام بانک جهانی نشان میده که نیروی مستعد به کار افغانستان 8.5 میلیون است.
د نړیوال بانک شمیره ښیي چې په افغانستان کې د کار وړ ځواک 8.5 میلیونه دی، چې 6.6 میلیونه یې په کار بوخت او 1.9 میلیونه یا بشپړ وزګار او یا دا چې دایمي کارونه نه لري.
ښاغلی زکی وویل دا ستونزه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له لیږد سره سم رامنځته شوې ده. د وویل دغه وضعیت د ښارونو په پرتله په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې په کارګرو ډېر اغېز کړی دی. د وویل شته ستونزې ته په کتو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې نوې پالیسۍ ترتیب کړي چې له اړوندو وزارتونو او خصوصي سکتور سره به یې شریکې کړي. د هیله وښوده چې دغه ارګانونه له دولت سره د شو تفاهم لیکونو له مخې د کارموندنې په برخه کې نوې پلانونه ترتیب او عملي کړي. افغان کارګر هم په دغه هیواد کې له وزګارتیا شکایتونه لري. د زبیح الله په نوم یو تن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار نه ولا دا باید مونږ ته فابریکې جوړ سي چې مونږ په کې کار وکړو. دا خوزګاری او خرڅ پر تر بلې ذاتي کې امنی شرازي نو کاروبار هم کمیږي. مونږ خواهش دی چې مطلب مونږ ته کار پیدا کی، دا شرکتونه جوړ سي، فابریکې چې مونږ ځوانان پکې کار وکړو.
کارپوهان وایي حکومت باید خصوصي سکتور پیاوړی کړي چې د کار په لټه کې ځوانانو ته د کار زمینه برابرې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حالت کې دولت نشي کولی چې کارموندنه پیدا کړي ولې چې دولت محدودیتونه لري. نو دې خاطر چې اقتصادي وده او پرمختیا کې تقویه شي یا په اصطلاح پرمختګ وکړي، دولت مکلفیت لري تر څو چې خصوصي سکتور پانګه اچونه او حمایت او ملاتړی وکړي. یعنی اړین کار ده هم اقتصادي وده او پرمختیا رامنځته کیږي او هم په اصطلاح کارموندنه رامنځته کیږي.
ښاغلی اکبر دا هم وایي ناامني تر ټولو لویه ستونزه ده چې د پانګونې مخه نیسي. د ټینګار کوي چې دولت د سولې او ثبات ته هڅې زیاتې کړي چې خصوصي سکتور په ډاډه زړه فعالیت وکړي. خو دولت تل ویلي چې د سولې او ثبات راوستلې په لومړیتوبونو کې دي، څو پراختیایي پروژو، پانګو اچونو او داسې نورو فعالیتونو ته زمینه برابرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اړتیا په صورت کې به پاوځ د شمالي کوریا په وړاندې له ټولو ظرفیتونو کار واخلي. د سرګندونې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په سیول کې د جنوبي کوریا د ولسمشر سره په کتنه کې کړی دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد د دوشنبه په ورځ په سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این سره په کتنه کې وویل چې متحده ایالات تیار دی چې د شمالي کوریا په وړاندې د دفاع لپاره له هغو ټولو امکاناتو کار واخلي چې د دې هیواد پوځ په اختیار کې لري. د امریکا د پوز ویاند تورن داریان جیمز ویل دانفورد په دې ټینګار وکړ چې د شمالي کوریا د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو پروګرامونه ټولې نړیوالې ټولنې ته ګواښ متوجه کړی دی. هغه زیاته کړه دانفورد ښاغلي مون ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له خپلو متحدینو او دغه راز د امریکا د خاورې د دفاع لپاره له ټولو پوځي ظرفیتونو انکار واخلي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان بیا خبر لاندې وویل چې دانفورد ویلي د شمالي کوریا په وړاندې د امریکا په وزي تیاری هله یو انتخاب دی چې ډیپلوماتیک او اقتصادي بندیزونه نتیجه ورنه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون په سیول کې د خپلو لوړ رتبه چارواکو په غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې د کوریا په ټاپو وزمه کې باید بله جګړه وننخلي، خو د شمالي کوریا اټومي لانجه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. هغه زیاته کړه چې درې کلنه جګړه چې د 1950 کال کې پیل شوې وه د له 1 میلیون زیات وګړو او د دغې ټاپو وزمې د ټوټه کېدو په بیه تمامه شوه. زه ډاډه یم چې د امریکا متحده ایالات به اوسنی وضعیت په آرامۍ او مسؤلیت په داسې بڼه ځواب ووایي چې زموږ ته ورته وي. د دغه کړکېچ په اوج کې د ولسمشر ټرمپ دو لوړ پوړو چارواکو د هغه د ملي امنیت سلاحکار او د سی آی ای مشر د اکشن بی پورز وویل نږدې نه ده چې له شمالي کوریا سره جګړه ونخلي، خو احتمال تر اوسه شته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز به د روان کړکېچ په ترڅ کې چې شمالي کوریا او متحده ایالات پر یو بل لفظي حملې کوي روانه اونۍ چین او جاپان ته هم ولاړ شي.
نوریاس نوریو چې د امریکا متحده ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د څرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات وړاندې کړل. د امریکا د لوی درستیز ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا پاوز د شمالي کوریا په وړاندې له ټولو ظرفیتونو کار واخلي. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي کریم صادق هغې کورنۍ سره د بنیادي مرستو ژمنه وکړه چې خپل د 9 ورځو ماشومې خرڅ کړی و. د دې کورنۍ په اړه 2 ورځې مخکې ازادي راډیو رپورټ خپور کړ چې خاوند یې په پوډرو روږدوی دی او 2 میرمنې او 8 ماشومان لري او خپل د 9 ورځو ماشومې په بل چا پلورلی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ رالیږلی.
د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي کریم صادق هغې کورنۍ سره د بنیادي مرستو ژمنه وکړه چې څه موده وړاندې د 9 ورځو ماشوم د 50,000 کلدارو په مقابل کې پر بل خرڅ کړی و. دا کورنۍ چې د جلال آباد ښار د مقام خان په سیمه کې اوسي شاوخوا 1 میاشت مخکې ازادي راډیو د دې کورنۍ په تړاو رپورټ خپور کړ چې د برهان په نوم په پوډورو روږدی کس چې 2 میرمنې او 8 ماشومان لري خپل د 9 ورځو ماشومې په 50,000 کلدارې پر بل خرڅ کړی. خغلی کریم صادق د کورنۍ سره د نقدي مرستو ترڅنګ ژمنه وکړه چې د خپل خیر بنسټ کریم فاونډیشن لارې به د کورنۍ ته مناسب کور ماشومانو ته د زده کړو اسانتیا او د دغو میرمنو د خاوند درمل نه بکوي.
اول به د خورجان تخپل لغه اولاد بیرته دلته ورته سپارو او هغه پیسې به ورکو. هغې نه باوجود به انشاءالله زه په تاسو غږ کوم. ګوره دا ډېره دردونکې پېښه ده چې دوی ته به 2 بسته ځمکه اخلو په تاسو په همکارۍ سره. دې نه مخکې مونږ نورو ډېرو زیاتو کورنیو سره مرستې کړې دي او هغه به ورته انشاءالله کور هم جوړو. دا ماشومان چې دي ما سره په جلال آباد کې مختلفو مکتبونو کې اسکالرشپې راکړي دي 8 او 10 انشاءالله په دې ماشومان به په ښه سټینډرډ مکتب کې اچو. دا کورنۍ به جوړو. ډېر زیات خفګان خبره ده.
د برهان مشر میرمنې د کریم فاونډیشن نه مننه وکړه چې ورسره د نقدي مرستو ترڅنګ د بنیادي ملاتړ ډاډ ورکړ. نوموړي وویل د دوی د ټولې کورنۍ یوازینی ارمان د خاوند روغېدل دي چې له نشو لاس واخلي او د پخوا په څیر خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي.
دا خاوند هم د خیر روغ شي چې خپل کور ته شي. خپل کور ته چې سار وځي مزدوري ته مازیګر ماښام کور ته راشي هر څه به په لاس کې کنه. زموږ خپل کور خپل ژوندۍ چې بیرته روغه شي د خیره اوس خدا غزه سی بد حال ورس کی پراته است بس مونږ هم دې خدای ته ګورو. دا استاد چراغ استاد سمرا تداول دې خدای دوی مستاسو ده.
خاغلی صادق په ټولو شتمنو کسانو غږ وکړ چې دغه ډول کورنۍ پر تاسو حق لري او په خپل مرسو د دوی ژوند بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
ټولو نه بهترینه کورنۍ همدا ده چې ستاسو صدقه دوی ته انشاءالله په ایمانداری سره مونږ رسو. مونږ سره په دې ټیم کې ډیر زیات غړي دي. انشاءالله دا کورنۍ به په خو درو استاد په همکارۍ باندې.
کریم صادق چې د افغانستان د کرکټ ټیم پیاوړی لوبغاړی دی د خپل ورزشي فعالیت ترڅنګ د کریم فاونډیشن په نوم یې خیریه بنسټ جوړ کړی چې له دې لارې د غریبو او اړمنو کسانو لاسنیوی کوي. د ویلو دا چې کریم فاونډیشن په خیوي ولسوالۍ کې هم د یوې کورنۍ چې 10 زنانه وي او هیڅ نارینه سرپرست نه لري د هغوی لپاره مناسب کور جوړ او د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې به ورته وسپارل شي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. کولی شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org پاڼه باندې هم واورئ. کرا کرا رسیږو شپږ نیمو بجو ته. زه له تاسو اجازه غواړم. سلطان محمد سرور په بل پروګرام کې له تاسو سره دی.